تمشال ریډیو د نن د چهارشنبه ورځ او د 2020 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 15مه نیټه د شاهین بونیرې مو د مشال ریډیو په دغه یو ساته خبري غړې کې تاسو هر کله کوم د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان او سیمینا په مهمو موضوعاتو تر پورن وړاندې کوو. خو اړومبي خبرونه او خبرونه راته احمد شاه اعظمي وره.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود مقدمه اوریدنه کې د پولیسو په خواني تحقیقاتي افسر عدالت ته دراونوار پر ضد بیان ورکړي. نن په کراچۍ کې د ترګریز د عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر د ضمانت پر درخواست اوریدنه کوي او د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو بېله محاکمې خلک شکنجه کړي او وژلي دي. اوس د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې د ترګریز د عدالت شاوخوا درې کاله وړاندې د وژسي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د مقدمې اوریدنه کې پرون د یو بل ګواه بیان ریکارډ کړ. پر دې مهال د مقدمې پخوانی تحقیقاتي افسر او د پولیس اس اس پی ډاکټر رضوان عدالت ته په خپل بیان کې تصدیق وکړ چې د نقیب الله مسعود په وژنه تورن پولیس افسر راونوار د هغه د وژنې پر وخت د پیچ په ځای کې موجود و. د مسعود وکیل صلاح الدین پاور له اوریدنې وروسته مشال راډیو ته وویل
جیو فینسنگ او سی ڈی آر مطابق
د جیو فینسنگ او د سی ڈی آر لمخه راونوار د پیخي پشپا د جالي پولیس په مقابله په ځای موجود او د کال 2013 د جنوري په 14مه او 15مه اتم او 9مه راونوار د سبزی منډي پولیسو سټیشن ته هم ورغلی وو. ولی چې نقیب الله مسید حضرت علي او قاسم تختولي شوی وو او د سبزی منډي په پولیسو سټیشن کې ساتل شوی وو.
عدالت د مقدمې بل اوریدنه د جنوري تر درېمې وځنډول او زیاته کړې چې په دې ورځ به د ملزمانو وکیل د ډاکټر رضوان پر بیان په عدالت کې بحث کوي. پولیس نقیب الله مسعود د 2013 کال په جنوري میاشت کې لنیول وروسته له دوو نورو کسانو سره یو ځای وشلی وو. هغه وخت د ملیر پولیسو په خواني اس اس پی راونوار ادا کړې وه چې له پولیسو سره د ډزو په مقابله کې درې وسلوال طالبان وژلي دي. خو وروسته د سند پولیسو یوې پلټنیزې ډلې دغه مقابله جالي بللې وه. د نقیب الله مسعود د وژنې په مقدمه کې تورن راونوار او درې نور پولیس افسران په ضمانت خوشي دي، ځینې په زندان کې دي او ځینې پخواني پولیس افسران بیا له شاوخوا درو کلونو راهیسې مفرور دي. اخوا د ترګریز د عدالت نن په کراچۍ زندان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د قومي اسمبلی د منتخب غړي علي وزیر د ضمانت پر درخواست اوریدنه کوي. د علي وزیر خلاف دا مقدمه د 2013 کال په مې میاشت کې د کراچۍ د شاه لطیف ټاون پولیسو درج کړې وه. په دې مقدمه کې هم پر علي وزیر د ریاست ضد وینا کولو هغه تورونه لګول سوي چې په 2006 کال کې د سرابګوټ په مقدمه کې ورباندې لګول سوي ول. د علي وزیر وکیل دا تورونه ردوي. د سرابګوټ په مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ درې کسیز جرګګۍ د نومبر پر 13مه د علي وزیر په ضمانت خوش کولو خواست منظور کړی وو. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي چې نننۍ اوریدنه عدالت د ډسمبر پر 10مه د 15 ورځو لپاره ځنډولې وه او امر یې کړی و چې په دې مقدمه کې د په ضمانت خوش سوی امان خټک او د هغه زوی هم عدالت ته وړاندې سي. علي وزیر له شاوخوا یو کال راهیسې په کراچۍ کې زنداني دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټری انټرنیشنل وایي چې طالبان په داسې حال کې بېله محاکمې وژنې او شکنجې ترسره کړي چې په اګست میاشت کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ. یاد سازمان نن په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې طالبان قومي او مذهبي لږکي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پخواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت خواخوږي انګیرل کېدل په غچ اخیستونکو بریدونو کې شکنجه کړي او وژلي دي. د امنیسټری انټرنیشنل عمومي منشي اګنس کلامیټ په خبر پاڼه کې ویلي شواهد شي چې بیل سره ډول خنډ د واک انتقال چې طالبانو یې دا کړی و د افغانستان ولست یو ځل بیا د سر په بای تمام سو. راپور دا هم وایي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه او امریکایي پوز د هغو بریدونو مسول ول چې د حکومت د سکوت پر مهال د ملکي تلفاتو سبب سول. کلامیټ په هکې پر نړیوال جنایي عدالت ټینګار کړی چې هر څومره امکان ولري د ټولو جنگي جرایمو شواهد تعقیب کړي هغه که هر چا کړی وي. پاکستان ویسټ انډیز ته په دویمه شل اوریزه کرکټ لوبه کې په 9 منډو مات ورکړه. دا لوبه پرون د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې وسوه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شل اورونو کې 122 منډې جوړې کړې او اته لوبغاړي وسوځېدل. په ځواب کې ویسټ انډیز 133 منډې جوړې کړې او په شل اورونو کې ټول لوبغاړي وسوځېدل. پاکستان د ډسمبر پر 3مه پر 13مه هم له ویسټ انډیز څخه لوبه ګټلې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ به درېمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه سبا په کراچۍ کې کیږي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مورد چې احمد شاه زمیر ته وړاندې کول او اوریدونکو زموږ ډومبه موضوع تر ازو په کراچۍ کې د ترګریزت عدالت پرون شاوخوا درې کاله وړاندې د وجل شوی وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د مقدمې اوریدنه وکړه. پر دې مهال د مقدمې پخوانی تحقیقاتي افسر او د پولیسو ایس ایس پی ډاکټر رضوان عدالت ته په خپل بیان کې تصدیق وکړ چې د نقیب الله مسجد د وژنې پر وخت پولیس افسر روانور د پیښې په ځای کې موجود و. عدالت د مقدمې نور اوریدنه د جنوري تر درېمې وځنډوله او زیاته کړه چې په دې ورځ به د ملزمانو وکیل د ډاکټر رضوان پر بیان په عدالت کې بحث کوي. په دغه اړه نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي.
د قضیې اوریدنې وروسته د نقیب الله مسجد د کورنۍ وکیل صلاح الدین پبور د دسمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې نن د ډاکټر رضوان د گواهی بیان ډیر مهم و. د پولیسو افیسر ایس ایس پی ډاکټر رضوان عدالت ته ویلي چې ریکارډونه ښایي چې پخوانی ایس ایس پی ملیر راونوار د نقیب الله مسجد د وجنې په وخت د پیښې په ځای موجود و.
جیو فینسنګ او سی ڈی آر مطابق د راونوار جی پریزنس
دی وایي چې د جیو فینسنګ او د سی ڈی آر لمخا راونوار د پیخې پشپا د جالی پولیس په مقابله په ځای موجود و. او د کال 2013 د جنوري په 14مه، 15مه، 18مه راونوار د سبزی منډی پولیسو سټیشن ته هم ورغلی و. ولی چې نقیب الله مسجد حضرت علی او قاسم تختولی شوی و او د سبزی منډی په پولیسو سټیشن کې ساتل شوی و. عدالت د بلی اوریدنې لپاره د جنوري 3مه نیټه ټاکلی ده.
نیکسټ ډیټ چې کوا هوا ہے 3 جنوري.
صلاح الدین پاور زیاته کړه چې ډاکټر رضوان عدالت په خپل بیان کې ویلي چې د پولیسو سپایان او افسران شکیل، فیروز، اظهر او امان الله مروت د پیښې یو ورځ وړاندې د پولیسو په موبایل کې د پیښې ځای ته ورغلي وو. تورن کسان د نورو عیني شاهدینو د بیانونو پر رڼا کې په پیښه کې ښکیل دي. عدالت ویلي په راتلونکي اوریدنې کې به د راونوار او نورو تورنو وکیل د ډاکټر رضوان په وړاندې کړي بیان جرحه یا بحث کوي. عدالت د قضیې د بلې اوریدنې لپاره د جنوري 3مه نیټه ټاکلې ده. د صلاح الدین پاور په وینا په مقدمه دیما کې لدی وړاندې نورو گواهانو هم عدالت ته وړاندې شوی او د پیخې د گواهی بیانې عدالت کې ریکارډ کړی دی. صلاح الدین پاور زیاته کړي چې دا عامه قضیه نه ده. د نقیب الله مسجد په قضیه کې گواهانو ته دړکې ورکول کیږي او ورته ویل کیږي چې گواهی لپاره عدالت ته وړاندې نشي. او هم د دې لامل بیا 15 گواهانو تر وسه خپل بیانونه بیرته اخیستي دي. پولیس گواهی له ناراضي گواهان د گواهی بیان ورکولو ډیر وریږي. د نقیب الله مسعود په وجنا تور د پولیسو په خوانې ایس ایس پی راونوار او قمر هم د دسمبر په 14مه یاد عدالت ته وړاندې شوي. د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکو نقیب الله مسجد د کال 2013 د جنوري په میاشت کې د پولیسو له گرفتارولو وروسته سره د 3 نورو کسانو په کراچۍ کې وجلې شوی وو. او بیا د ملیر پولیسو په خوانی ایس ایس پی راونوار داوه کړی و چې د ډزو په مقابله کې 4 ترهګر وجلې دي. خو بیا وروسته د سن پولیسو یو خپل تحقیقاتي ډلې دغه مقابله جالي بللې و. د نقیب الله مسجد د وجنې په مقدمه کې د ملیر پولیسو په خوانی ایس ایس پی راونوار او 3 نور پولیس والا په ضمانت خوشی دي. زنی په جیل کې دي او 100 پخوانی پولیس افسران او سپایان د 3 کالو رهسي مخروران دي. راونوار چې روان کال د مارچ په میاشت کې هم دغه قضیه کې سن های کورټ ته خواست کړی وو چې عدالت ته د حاضرېدو څخه دی ورته استثنا ورکړي شي. خو بیا سن های کورټ د راونوار دغه خواست رد کړی وو او عدالت ویلی وو چې په قضیه کې راونوار مرکزی یا اصلي تورن دی. که عدالت استثنا ورکړي دا به د نورو سره امتیازي سلوک وي. امریکې د دسمبر په 14مه کال 2019 کې د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورن د پاکستانی پولیسو په پخوانی افسر راونوار د غیر قانوني وجنو او د بشري حقوقو د سرغړونو په سری به بندیزونه لګولي وو. او بیا تیر کال د دسمبر په 14مه کال 2020 برتانیا هم د سن صوبې په پخوانی پولیس افسر راونوار د بشري حقوقو د سرغړونې تورونه لګولي او بندیزونه لګولي وو. د بندیزونو سره راونوار نشي کولای چې امریکا یا برتانیا ته سفر وکړي او که په امریکا یا برتانیا کې اساسي یا شتمنې لري نو هغه به منجمد کړي. امریکا او برتانیا ویلی وو چې راونوار د 190 په زیاتو پولیس مقابلو کې ککړ پاتې شوی چې پکې د پښتون ځوان نقیب الله مسعود په ګډون د 400 نه زیات کسان وجلې شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اسلام آباد های کورٹ د دسمبر په 14مه د یو پاکستانی خبریال او لیکوال مدثر نارو د لادرکه مقدمه اوریدنه کړې ده. د عدالت مشر قاضی اطهر من الله په پاکستان کې د کسانو پر غاوې دوه خفغان خودلې او د دې مسلې لپاره ریاست ذمہوار ګرځولې ده. د لادرک خبریال مور وای د پاکستان وزیر اعظم د دې د ورګ زوی د مندلو په چارو کې د مرستې ډاډ ورکړې ده، خو په پاکستان کې د بشري حقوقو او ورګو کسانو د مندلو لپاره کارکونکو سازمانونه وای تر هغې چې عدالت په دې قضیو کې ښکیل د ریاستي ادارو افسران ورونه غواړي او سزا یې نه کړي دا مسله د حل کېدو نه ده. په دغه اړه نور تفصیل د هارون باچا پراپور کې.
اسلام آباد های کورټ د دسمبر پر 14مه د لادرک خبریال او لیکوال مدثر نارو د مقدمه اوریدنه وکړه. پاکستانی ایکسپریس ټریبیون سپانه د اوریدنه رپورټ کړی او د عدالت د مشر قاضی اطهر من الله په حواله ویلي چې نوموړي د دې خبریال ترڅنګ د زرګونو نورو پاکستانی وګړو پر لادرکې ژور خپګان خولې. نوموړي ویلي له دې باوجود چې پاکستان آئین او قانون لري د ورکو کسانو مسله پکې هغه رنګ چې لازمه ده نه پلټل کیږي. جج من الله زیاته کړې د پاکستان ریاست د کسانو د غیبولو لپاره ذمہوار دی او دا مسله باید نوره ختم شي. خبریال مدثر نارو چې د فیصل آباد دی د پاکستان له بیلابیلو شخصي ټلویزیونونو سره کار کړی دی. هغه د 2013 کال په اګست کې خپل میرمن صدف چختائی او خپل زوی سچل چې هغه وخت له شپږو میاشتو کاغان ته په چکر بیولی وو نارو هم هلته لا درکه او ترننه ورکته. د نوموړي میرمن د خپل ورک خاوند مقدمه عدالت ته یوړه او ترڅنګ یې د خبریالانو او د بشري حقوقو مدني فعالانو په مرسته د هغه د بازیابۍ لپاره احتجاجونه وکړل، خو هغه د 2020 زیږدیز کال په مې کې د زړه درېدو له امله مړ شو. اوس مهال د نارو بوډا مور او پلار له خپل ماشوم لمسی سره یو ځای د هغه د موندلو لپاره د عدالتونو چکرونه وهي. اسلام آباد های کورټ د دسمبر پر لومړۍ نیټه هم د مدثر نارو د لادرکې مقدمې په اوریدنه کې حکومت ته امر کړی و چې د هغه له مور او پلار سره وګوري او مالی مرسته ورسره وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دسمبر پر 9مه د مدثر نارو له مور او پلار سره د اسلام آباد په خپل دفتر کې ولیدل. د پاکستانی سما ټلویزیون پر ویبپاڼه له خبرې شوې لیکنې سره سم وزیر اعظم هغوی ته ډاډ ورکړل چې د زوی د موندلو په چارو کې به پوره مرسته وکړي. وزیر اعظم دا هم ویل زرد چې حکومت یې په پاکستان کې د کسانو د ورکېدو مسلې د بشپړ خاتمې لپاره یو قانون جوړ کړي. د نارو مور راحت محمود د دسمبر پر 14مه مشال لیډو ته ویل دا نه غني چې زوی یې کم لوی جرم کړی دی او زیاتوي چې د دوی فریاد باید واوریدل شي.
دا سمه ده چې یو سلیکل به کول، د پوز او حکومت په سنو کارونو به نیوکه هم کولې. دا حکم جرم نه دی. ټوله ټوله شپه په مسله ناست یم، د خپل زوی د بازیابۍ دعاګانې کوم. عمران خان ته مې هم ویلي وو چې ته مو مشر یې او لتا مو ډیره تمه ده چې نارو راته پیدا کړي. د نارو میرمن تیر کال مړه شوه، څلور کلن زوی مونږ ته پاتې دی. دا غم عمره سره دی چې که زه نه یم نو دې ماشوم به څه کیږي. مونږ ورته وایو چې ته لوی شې نو مور به دې راشي، خو د پلار ورته څه وایو؟ هغه خو باید وي چې د خپل زوی په سر یې لاس پروت وي.
د 2011 زیږدیز کال په مارچ کې د هغه وخت پاکستان مرکزی حکومت د ورکو کسانو مسلې د پلټلو لپاره یو کمیشن جوړ کړ. دا مهال د دې ادارې مشري د سپریم کورټ یو ریټایرډ جج جاوید اقبال کوي. نوموړی د احتساب قومي ادارې یا نیب مشر هم دی. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف د دسمبر پر 14مه له مشال لیډو سره په خبرو کې د دې کمیشن کارکردګي غیر تسلی بخش وبدله او ټینګار یې وکړ چې د هیواد اعلی عدلیه باید د ورکو کسانو مسله په جدیت تاکید کړي.
دورکو کسانو د مندلو لپاره د یو کمیشن جوړول او ټولې قضیه هم دې ادارې ته ورکول زما په فکر یو تیروتنه وه. د دې قضیو منطقي انجام ته د رسولو ذمہواري د اعلی عدالتونو ده. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضی اطهر من الله که د مدثر نارو په قضیه کې پر خپلو کړو خبرو ټینګ پاتې شو نو هیله شته چې یو ښه نتیجه یې راوځي. مونږ لیدلی چې عدالت په ورته مقدمو کې د هیواد د استخباراتي ادارو افسران ورغوښتي خو هغوی نه دي حاضر شوي. نو تر هغې چې د ریاستي ادارو هغه افسران چې د کسانو ورکولو لپاره ذمهوار پیژندل کیږي عدالت ته وړاندې کېدو ته اړ نه کړل شي دا مسله به همداسې جاری وي.
د کسانو په زور د غیبولو مسله په بلوچستان کې سنگینه ګڼل کیږي. د ورکو بلوچستانو د مندلو او د هغو عدالت ته د وړاندې کولو لپاره د مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر ماما قدیر بلوچ د دسمبر پر 14مه مشال ریډیو ته وویل تر هغې چې عدالت د کسانو د ورکولو په قضیو کې د ریاستي ادارو ذمهوار افسران سزا نه کړي په تشو تورو اورېدونو او د فرمانونو په جاري کولو دا مسله نه حل کیږي.
یو وخت چیف جسٹس چودھری افتخار صاحب هم دا ډېر کیسې کہانیاں وکړې دوی باندې آرڈرونه ورکوي دا خو هائی کورٹ دی هغه سپریم کورٹ آرڈرونه مستر کې دا لاپتا افراد دے دا ایجنسیان پورته کوي هغه هم دا ریمارکس دي سب عدالت خپل کاروائی سم کا کئی دوی یو دو برگیڈیران یا کرنالان دوی سسپینڈ کولے سی یا اریسٹ کولے سی بیا کہ اگر یو خبر جوڑ سو خوچی دی ظاہری کی خون سخت لفظوں استعمال ہی لیکن پشالا بالکل خاموشی دی
ماما قدیر بلوچ د 13 نومبر میاشت پر لومړی نیټه مشال ریډیو ته ویلو چې دوی د سازمان د شمیرو تر مخه له دې سوبې اوس هم شاوخوا 250,000 بلوچستان ورکتی. بلخوا په پښتون ژغورنې غورځنګ کې د عالمزیب مسید په مشرۍ د فعالانو یوه ډله له پخوانی فاټه د ورکو کسانو په اړه د معلوماتو غونډولو په چارو بوخته ده. مسید د 2020 زیږدیز کال په دسمبر کې مشال ریډیو ته ویلي وو له دوی سره د ورکو کسانو شمیر 3,500 ته رسېدلی دی. نوموړي هغه مهال زیاته کړې وه چې شاوخوا 1,500 ورک پښتانه خپلو کورونو ته ستانه شوي هم دي. 13 فبروري میاشت په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د ورکو کسانو مسلې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان پوځ ویاند میجر جنرل بابر افتخار ویلي وو زرد چې دا ستونزه په بشپړه توګه حل شي. نوموړي د ورکو کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن د کار ستاینه کړې وه.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال لري دغه اوریدونکو د سویلي وزیرستان درې مسجد جرګې او د وانې وزیرو مشرانو د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د ګومل په کرکړې سیمې زمکه حدبندي د پاکستان له جوړېدو مخکې د انګریز واکمنو له شو یو پریکړو سره سمو کی. یادو مشرانو د خبره پرون لاغي ورستو کړي چې په قبایلی سیمو کې وخت نا وخته د زمکو په سر لانجه او شخړې رامنځته کیږي. بلخوا د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر وایي چې په سیمه کې د میشتو قومونو ترمنځ د زمکو د شخړو حل کولو کې مقامی انتظامی خپل هڅې پیل کړي دي. په دغه اړه تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان مسید وزیر مشرون ویایی چې پاکستانی حکومتی چارواکی دا د ګومل کرکنې سیمې مځکه حدبندی دا د انګریز وخت مثل په مطابق وکی. په دغې براکښې 13 ورځ د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر ټانک کمپاؤنډ کښې د درې مسید مشرانو جرګه شوې ده. په دا جرګه کښې څه پرېکړه وشوه؟ د ملک سید انور مسید نه یې ور وایي.
مسید کومه د انګریز د وخت نه یا پانا مخشه دا د مسید کومه پرداشې فیصله د مسید د حکومت سره دا و چې دوله باندې کله ها روټ تیریږي نو دا ایریا باندې مسید کوم ته ابودی خلوص هي. دا مخشه ټایم شه مسید چې کله متاثرین شول نو په دغه دوران شه حکومت روټ تیر کړ هغه مسید کوم ته تر وسه پورې ابودی ور نه کړ. نو په دا حوالہ باندې مسید کوم پرین دا فیصله وکړه حکومت یې لاس ریز ټایم ورک چې دا لاس ریز شه لکه څنګه چې یو ته د انګریز په وخت نیسل جوړ شوی دی. نه دې دې بونډره متعین شوی دی لکه څنګه چې دانتونیو وزیر په مان چې تو کونټا ولاګاوله نو دا چې ډیمارکیشن مسید ها خپل دوی تاوره ته ورته مسید کوم ته خپل ډیمارکیشن وکړه مزید چې مسید کوم د خپل عمل ابودا کو.
د وڼه سیمې یو مشر ایاز وزیر ویایي چې د پاکستان حکومتي چارواکیو ته په چار دو چې د وزیر مسید او دمتونۍ ترمنځ د ګومل کرکنې مځکه کاشالا په جرګې او خبرې باندې د انګریز وخت مثل په مطابق حل کی.
تو ماتا گوویل وازلی خیل کوم که تا مربانی و که دا سای جواد که چه دا تو پا کم بنیاد وڑای جای که تو مات ورکت سوای جای که اول تا سورا لکا مشکانیون ورکری جای که خلق سک ساب و جی کری وا آتا سنیا نی ولی جی بل یا پا مسیرون بنده 3 MPO کات کری دو دلی خیل کوم اس مطالبا دا دو که تو چو برا ده زخ پل ابو جیتا پر یشای نو یمو گریفتار که سن ده نوی خلص کری که یه غا پرا نیش دا کش مرگا چه دا اتجاد جاری سوشی.
ده دره مسید مشرون جرگی و ده زلی خیل مشرون د وڼه ټانک مرکزی سړک تړلو په باراکښې مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فهید الله سره تماس ونیولې د هغوی زاو په دا رنګ و.
میر د سوات وزیرستان اوسیدونکي که هغه مسعود دي که وزیر دي که دوتانی دي اسلمان خیل دي هغه سمره د لینډ ډسپیوټ سي هغه د پوره انشاءالله کوشش کوي چې یو کمیشن جوړ شي او هغه په مثل مطابق د دې ډیمارکیشن چې کوم شخړې دي د مځکې والا هغه ته حل کړي. مسید کوم پرنج کی ما جرگا شوې دو هغه جرګې په تناظر شیا ڈی سی صاحب لا ډایریکشنز کړی دي چې تاسو دې سمرا ابزرویشنز دی دې بندې پیرا پیرا غور کی ودا کې مثال چار دو درونه اصل خل چې دی بالکل هغه تحفظات تل پدا چې کوم تقسیم بندې خو هغه ان شاء الله حل شي جرګې په لګیا دي چې کوم پوینت اف ویو دی دی دا کوم پوینت اف ویو دی سرکار دا کوشش دا ده چې پدا نن ورس ان شاء الله مسله حل شي روډ کولاو شي
د درې مسجد جرګې مشرونه د حکومت نه دا غشتنه هم وکړه چې د ګیمل سیمې سارا په سویلی وزیرستان کې د کومونو ترمنځ مزکانی شخړو فیصله ده د انګریز وخت مثال په مطابق وشي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د چار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال رادیوی مجله
په 11:30 بجا،
د کرخی په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونا زنجیرونا
په پاو کم 10:00 بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې 10:00 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو.
اردوونکو په داسې حال کې چې د دسمبر په 19 د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات کیږي. د خیبر ضلع پولیس وایي چې دغلته د بلدیاتي انتخاباتو لپاره امنیتي پلان جوړ کړی دی. د خیبر ضلع د پولیسو مشر وسیم ریاض مشال لیډو ته ویلي چې ډېر حساس او حساس پولینګ سټیشنو ته به د پولیسو زیات نفری ورکوي او په ټوله سیمه کې به کلک امنیتي ګامونه پورته کوي. په دغه اړه باندې تفصیل فرحات شینواری راکړي.
د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او وسیم ریاض مشال ریډیو ته وایي چې دوی بلدیاتی انتخاباتو لپاره سیکیورټی پلان تیار کړی او هر پولینګ سټیشن ته به پورا سیکیورټی ورکوي او د هر ډول ناوړه پیښې رامنځته کېدو لپاره حکمتي عملی جوړه کړې.
ان کی کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے جس میں موسٹ سینسٹیو اور سینسٹیو
نموڑے وائی من دا پولنگ سٹیشنو درجہ بندی کھڑے زنی مو حساس اگر زولی او زنی دیر حساس دی چکم دیر حساس دی حل تبا لکتر لگا او پولیسو سرتیری ڈیوٹی ورکوی او چکم حساس دی حل تبا پینزو پور کسان ڈیوٹی ورکوی لری پرتو سیمو تا دا پولنگ یا رائیو اچھولو مواد رسولو او دا عمل پورکے دون پاس د بیلټ پیپر یا ووټ پرچو د بکسونو او د عملی درستنې دوه لپاره مهم سکیورټی بندوبست کړای. په ټولو سرکونو باندې به غشتونه کیږي، د لټون عملیات په کوو، مشکوک کسان به نیسو.
وو ان شاء الله اوس په عمل ضرور کرنګي.
د خیبر پختونخوا د لوکل ګورنمنت یا بلدیاتو ادارې اصلاحاتي څانګې مشر ګل محمد وای په قبایلی ضلعو کې د دغه بلدیاتي ځای حکومتونو انتخاب بات ډیر ارزښت لري.
مخکې کمې فیصلې به یو ایم این ای ایم پی یا سینیټر کولې یا پولیټیکل یا ملکان یا مشران، نو اوس به یو عام د ولس یو عام مشر په کلي علاقه کې یا یو ځوان هم کېبولی شي چې د دې کونسل لیسا جوړ شي د دې انتخاباتو په ذریعه، او دغه شانتي د حکومت کې د فیصله سازي چې کم یو هغه دغه حصہ جوړ شي. نو اهمیت ډیر زیات دی. په تاریخ کې د پیرزل په فاټا کې کی سابقه فاټا کې مخکې هم داسې یو کوشش کړل شوی وو، خو هغه جمهوری طریقې سره سے اس پہلے زل چھ دے دا کی کی چوٹو نہ بچائی.
د لنډی کوتلی او ځای وګړای حارث شینوار وای چې خلک په کلیو کې د ژوند بنیادی سہولتونو نه محروم دي، خو کدا بلدیاتی انتخابات وشي او اختیارات لاندې کچې تلاړ شي او منتخب شو کسانو ته فندونه ورکړل شي نو تم ساتي چې پرمختیایي کارونه به تر سره کړي.
نالې کوسو بالکل انتظام نشته دی چې هغه پخې کا سکولونه مو مغه زمونږه په لکه څنګه چې په خوانه محروم او مغه سه وس هم محروم دي. په سکولونه کې وس هم مغه د محرومۍ حالت ته پاغه کې نه فرنیچر شته دی، نه پاغه کې ټاټ شته دی، نه ماشومان ته نور بنیادی د واشروم سہولت شته دی، د سپا او بو سہولت شته دی. هسپتال تک تاسو ګورئ نو په هسپتال کې وس هم په ایمرجنسي کې هم تاسو ډاکټر نه ملاويږي، د هسپتال صفایي تنظیم نه وی چې تلاټ شي. نو بالکل مسلې ډيري. امید چې کله دا بلدیاتی ټاکنی وشي، امیدواران راشي، هغه کامیاب شي، نو دا به خپل ذمہ واری تر سره کړي.
د خیبر د بلدیاتو اداره وایي دا مهال په خیبر ضلع کې د دریو تحصیل چیرمین څوکیو لپاره خواوشه درې پنځوس امیدواران په میدان کې دي چې ځینې آزاد ولاړ دي او ځینې د سیاسي پارټیو په ټکټونو ولاړ دي. همدارنګ په ټوله ضلع کې یو سل اووه څلوېښت یونین کونسل جوړې شوې، یعنی ویلج کونسل او نیبرهوډ کونسلو د یو زره دوه دېرش څوکیو لپاره لږ تر لږه دوه زره کسانو خپل ځانونه امیدواران کړي او کلی په کلی انتخابي کمپین کوي. ټاکل شوی دا بلدیاتي انتخابات په لومړۍ مرحله کې د خیبر پختونخوا په اوولسو ضلعو کې د دسمبر په نولسمه نیټه ترسره شي، چې په دې کې درې قبایلي ضلع یعنی خیبر، باجوړ او مومندو قبایلي ضلع هم شامل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. اوریدونکو، تیر مازدیګر د پېښور په سیټي پوهنتون کې د روانو بلدیتي انتخاباتو په لړ کې د کاندیدانو لپاره د مباحثې یو پروګرام ترسره شو. دې مباحثې ته د پېښور د ښاري سیمې د میر یا ښاروال د څوکۍ لپاره ولاړ د بېلابېلو سیاسي ګوندونو کاندیدان وربلل شوي وو. د مباحثې منتظمینو هدف دا و چې کاندیدان پر خپل منشور او د پېښور ښار د بېلابېلو ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وکړي، خو په مباحثه کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو کاندیدانو پر خپلو مخالفو سیاسي ګوندونو نیوکې هم وکړې. په دغه اړه تفصیل د غلام غوث په راپور کې و.
په دغه مهال د سیټي پوهنتون وایس چانسلر سید منهاج الحسن مشال ریډیو ته وویل چې په اول ځل د بهرني هیوادونو په رنګ دوی په پېښور کې په انتخاباتو کې د برخه اخیستونکو کاندیدانو لپاره د مباحثې دا پروګرام ترتیب کړی دی.
بالکل، داسې ڈبیٹس د جمہوریت جو حصہ پکار تھا جس سمم مت سولائی سوسائٹیز دی الطہ کہ ہر چاہتا د موقع میں لاؤشی او چاغخپل پروگرام دی خلکو تا اوخی او بیا غ مطابق دین تبوسنه وکړی شي. نو داسې اغیر رہنمایی شي چې خپل ووټ چې کم ډیر قیمتي دی هغه د صحیح طریقې سره د یو کینډیډیټ په حق کې واچي. دا کینډیډیټ زموږ سبب دی کې یو قسم کا میر جوړیږي. مثال دې ځل سرور کال تل کې بیا چې بیا راځي نو امدا خلک بورته نه سي بیا به تاسو نه تاسو خو دا وعده کړی نه دی پوره کړی. خلک څنګه ټریننګ کیږي دا په دې پوهیږي چې قیمت دا وخت سما قیمتي دی زموږ، او یو خاص خبره چې تاسو دا غیب جواب ورکړي اخوا دې خو به نه زی.
د پوهنتون زده کوونکو او استادانو انتخاباتو ته د ولاړو امیدوارانو نه د پېښور ښار د ټرافیک د مسلې، د اوبو د نکاسۍ د مسلې، د پېښور ښار د هوا د ککړتیا د مسلې په شمول د بیلابیلو ستونزو په اړه پوښتنې وکړې. د پوهنتون یو استاد راج محمد خان د پېښور ښار د ځینو ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
د پېښور د ټول نه پیلنې د فور موسټ رو نه غټه مسله چې دا د ډرینیج سیستم ده، د نکاسۍ غټ مسله ده. اکثر چې باران وشي نو تاسو ګورئ چې غونډ پېکو څومره ټرافیک سیستم جیمی داسې نکاسۍ مسله غټه مسله ده د ډرینیج والا ده نمبر فس. دویمه مسله په پېښور کې د ټرافیک نظام انتهایی خراب دی. د ټرافیک د نظام د پاره بالکل سب پلاننګ نشته. نو اوس بی آر ټی ټیک شو یو فائدہ مند یو خصیص دی او اپډیټډ سیس دی، خو د بی آر ټی په وجه باندې رش نور هم سیوا شو. نو آیا دوی سره د رش د پاره سوس موجوده میر لپاره چې د رش د پاره الټرنیټ انډر پاسز یا بای پاسز ورکی.
د پونتون یو زده کوونکی وایي د روانو بلدیاتي انتخاباتو لپاره د جلسو جلوسونو په وجه په پېښور کې د ټرافیک مسله نور هم پیچلې شوې ده.
زما نوم اویس خان دی. څنګه چې زما مرګري تاسو سره ډیسکس کړ د ټرافیک مسله، دا داسې مسلې چې موږ پخپل فیس کړې دي. د دې مسلو د وجه بس موږ نو ستم لیډ زو ارځ ته لیډ زو اومدا مسلې دي. او بل خبره چې د پولیټیشن سیدی کنه لکه خامخ دي خپل ګیدرنګز جوړي یار سو جوړي خو دې ته نه ګوري دا ګیدرنګ موږ کم ځای کې جوړ کو یا سپیسیفیک څه دغه نشته، بس یا چوکونه بلاک یا روډونه بلاک ودا شي زونه دي. ډیر واړه مسله چې دا زموږ د لایټ شو الکتریسټي دا بجلیان وغیر او چې یو ساس کې بارو نشي بجلی لاړ شي ختم علاقې کې وستا لکه د دې دغه نشته مکه د 1995 ډیټا غریډونه دی هغه سیستم یې لاس اپګریډیشن پکې دونه نه کیږي.
په مباحثه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو کاندیدانو په خپل خپل مخالفو سیاسي ګوندونو نیوکه هم کولې، خو د پونتون منتظمینو هڅه کوله چې کاندیدان دی یوازې د پېښور ښار د بیلابیلو مسلو د حل په لارو چارو خبرې وکړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال آنلاین.
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو اوري.
اردوونکو مشال لیډو ته وګورئ د رنگ شیبیلا په پښتونخوا کې د غرمې دولسمې بجې کېدونکې دی د احمد شاه زبینا د دې وخت مهم خبرونه.
په کراچی کې د ترګریز عدالت شاوخوا درې کال وړاندې د وژل شوي وزیرستاني ځوان قبله مسعود د مقدمه اوریدنه کې پرون د یو بل ګواه بیان ریکارډ کړ. د مهال د مقدمه پخوانی تحقیقاتي افسر او د پولیس اس اس پی ډاکټر رضوان عدالت په خپل بیان کې تصدیق وکړ چې د قبله مسعود په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار د هغه د وژنه پر وخت پیښ په ځای کې موجود و. دا ترګریز عدالت په کراچی زندان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د کامیا اسمبلی د منتخب غړي علي وزیر د ضمانت پر درخواست اوریدنه کوي. د علي وزیر خلاف د مقدمه د 2013 کال په مئی میاشت کې د کراچی د شالتیف ټاون پولیسو درج کړې و. په دې مقدمه کې هم پر علي وزیر د ریاست زد وینا کول هغه تورن لګول شوی چې په 2020 کال کې د سورابګوټ په مقدمه کې قربان دي لګول شوی و. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې طالبان په داسې حال کې بېله محاکمې وژنې او شکنجې ترسره کړي چې په اګست میاشت کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ. یاد سازمان نن په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې طالبانو قومي او مذهبي لژکي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په خواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت خواخوږي انګیرل کېدل په غچ اخیستونکو بریدونو کې شکنجه او ووژل. او پاکستان وست انډیز ته په دویمه شل اوریزه کرکټ لوبه کې په نهه منډو ماتې ورکړه. دا لوبه پرون د کراچی په نېشنل سټېډیم کې وسوه. پاکستان د ډسمبر پر 13 له وست انډیز څخه لوبه ګټلې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ به درېمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه سبا په کراچی کې کیږي.
مهم خبرونه د احمد شاه زمین اوریدا او سرزو زنو سیمایزو نړیوالو چارو ته د بخن نړیوال سازمان وایي طالبان امریکایی او افغان امنیتی ځواکونه د حملو مسؤل مزموار دي چې د افغانستان د حکومت د لنګیدو مخکې ترسره شوی او ملکیانو ته پکې برګ جوړ لوخته ده. سازمان نن په راپور کې ویل په افغانستان کې د جګړو په وروستیو وختونو کې د طالبانو لخوا د غیر قانوني اعدامونو او وژنو او هم د افغان او امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د کی تلپاتو پاړه شواهد او اسناد راټول کړي او هغه مستند کړي دي. په دې اړه نور حال د نوریاس نوري پر راپور کې و.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وای په افغانستان کې د حکومت رنګیدل له مکررو جنگي جنایتونو او بې رحمانه وینې تویدنې سره تړلی و. د سازمان په هغه راپور کې چې نن چهارشنبه خپور کړی ویلي چې طالبان امریکایي ځواکونه او افغان امنیتي ځواکونه ټول د هغو حملو مسؤل دي چې د افغانستان د پخواني حکومت له ړنګېدو مخکې په دې هېواد کې شوي او ملکي وګړو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي. په راپور کې ویل شوي هغه غیر قانوني اعدامونه او وژنې چې په افغانستان کې د جګړې په وروستیو وختونو کې د طالبانو لخوا ترسره شوي او هم هغه تلفات چې د امریکایي او افغان امنیتي ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې رامنځته شوي مستند شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا کورونه، روغتونونه، ښوونځي او بازارونه د جنایتونو پر صحنو بدل شوي او خلکو ته په مکرر ډول مرګ ژوبله اوښتي. امنیستي انټرنیشنل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه له قوله وایي چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,695 ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي او 3,540 نور ژوبل شوي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 40% زیاتوالی. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې کله چې طالبانو په افغانستان کې د ټولو ولسوالیو کنټرول په جولای او اګست میاشتو کې واخیست، قومي او مذهبي اقلیتونه او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پخواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت ملاتړي انګیرل کېدل په غچ اخیستونکو حملو کې شکنجه او وژل شول. په دې راپور کې د پنجشیر ولایت په بازارک ولسوالۍ د سپتمبر د شپږمې عملیاتو ته اشاره شوې او ویل شوي چې وسلوالو طالبانو شاوخوا شل سړیان نیولي، دوه ورځې توقیف کړي او شکنجه کړي دي. په راپور کې د آرمز په کلي کې د طالبانو لخوا د خلکو د کورونو د تالاشۍ یادونه شوې او ویل شوي چې طالبانو شپږ ملکي وګړي په 3 ساعتونو کې په غیر قانوني توګه اعدام کړي دي. په دغه راپور کې د طالبانو لخوا د کندهار په سپین بولده کې هم د پخواني حکومت د کسانو د غچ اخیستونکو حملو او اعدامونو یادونه شوې ده. خو د طالبانو ویان او د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ مرستیال وزیر زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته د بخنې د نړیوال سازمان په دغه راپور کې شوی دا وی رد کړیو هغه له حقیقت نه لری وګڼلی. د بخنې نړیوال سازمان همدارنګ په ځمکنۍ او هوایي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مسلې ته اشاره کړې. څلور هوایي بریدونه چې درې به امریکایي ځواکونو او یو افغان هوایي ځواکونو کړي وي مستند کړي دي. په دې حملو کې د اتو ماشومانو او پنځو ښځو په ګډون اتوش ملکي وګړي وژل شوي دي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د بخنې نړیوال سازمان وایي په دغو حملو کې اکثره ملکي وګړي وژل شوي دي ځکه متحدو ایالتونو چاودیدونکي مواد د خلکو په ګڼ میشتو سیمو غورځولي دي. د بخنې نړیوال سازمان له طالبانو او د امریکا له متحدو ایالتونو غوښتي چې په خپلو نړیوالو ژمنو عمل وکړي او د ملکي وګړو لپاره د داسې پیاوړي او څرګند میکانیزمونه جوړ کړي چې که هغوی ورته د رسیدلو زیانونو لپاره د تاوان غوښتنه کوي نو پر اساس اقدام وکړي. امنیسټي انټرنیشنل د دغه راپور لپاره د اګست له لومړۍ نه د اګست تر پنځلسمې پورې په کابل کې تحقیقات کړي. له پنځه شپېتو کسانو سره یې مستقیم خبرې کړې او په اګست او نومبر میاشتو کې په لسو ولایتونو کې له شپږ دېرشو قربانیانو او عیني شاهدانو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د بخنې د نړیوال سازمان څیړنیز لابراتوار همدارنګ د سپوږمکیو په ذریعه اخیستل شوي عکسونه، فلمونه، طبي شواهد هم څیړلي او د اړتیا په صورت کې له متخصصینو سره پرې خبرې کړې دي.
راپور مورد اوریدونکو، پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته په ویزه تللي ځینې افغان وګړي وایي چې په دغه هیواد کې د شپېتو ورځو لپاره په قانوني ډول د ایسارېدو حق لري خو غواړي چې له دې زیات وخت هلته پاتې شي او نه پوهیږي چې داسې به څنګه ممکنه وي. خو د پاکستان د کورونو چارو وزارت یو چارواکي بیا ویلي دي چې داسې ممکنه ده. افغان وګړي چې د پاکستان ویزه لري د پاکستان د شناختي کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا به پاڼې ته دی ولاړ شي او په آنلاین بڼه دې د وخت زیاتولو لپاره غوښتنلیک جمع کړي. احمد الله په دغه اړه راپور جمع کړی دی چې د یو افغان وګړي په غږ باندې پیلېږي.
زه په 12 نومبر باندې راغلم پاکستان ته. زما بل میاشت کې ټیم پوره کیږي سپه نو زه اوس ایران دې ته مجبور څنګه لاړ شو د رشت او ګورو او دلته کې پاتې کیږي به غیر قانوني راځي داسې موږ نه غواړو چې غیر قانوني پاتې شو.
دا د جلال آباد محمد عمران دی. نوموړی په نومبر میاشت کې په ویزا پاکستان ته تللی او وایي چې په هغه هیواد کې د ایسارېدو موده یې په راتلونکي میاشت کې پوره کیږي خو نه غواړي چې واپس خپل ملک ته ولاړ شي. د دسمبر په 14 مشال ویډیو سره په خبرو کې د محمد عمران وینا وا کورنۍ یې په پیښور کې ده او غواړي چې ورسره پاتې شي خو پریشان دي چې د ایسارېدو موده تر خدمېدو وروسته په څه ډول له کورنۍ سره پاتې کېدی شي.
مخکې دا و چې ملټیپل انټرنی به وي نو واده وړي دی خو به د انټري اګزیټو له واپس ورل بیا به دوه میاشتې و چې سنګل انټري دا ورکوي نو موږ ته ډېر مشکلات دي او بل موږ پوهېږو نه چې اوس به دوباره بیا به زه کمیشن کار په ترو یا د بل چا په کس په ترو به آنلاین هغه کې ځکه بل داسې څوک پوهېږي نه چې بل موږ له آنلاین ویزې دپاره نو موږ ته مشکلات ډېر دي. هغه واورېدو بیا به څنګه چل کېږي کله به ویزه لګي بیا به دغه رش رشت وګورو دومره داشت ماشومانان زنانه بیماران شپې کوي هلته به تورخم کې په دې یخ یخنۍ کې نو اوس حیران سوچ کې اوس څه چلو کړو نه پوهېږو بالکل ډېر مشکلات دي. بس الله دې په موږ حال باندې رحم وکړي.
د روان 2021 کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان د کورونو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل افغان وګړي به په کابل کې د پاکستان سفارت نه سټیکر ویزه اخستو پر ځای وسته آنلاین ویزه اخستو درخواست کوي. تر دې وړاندې به د پاکستان سفارت افغان وګړو ته په پاسپورت د یو کال لپاره سټیکر ویزه لګوله. د محمد عمران ترڅنګ یو شمیر نور داسې افغان وګړي چې په ویزه پاکستان ته تللي غواړي چې څه زیات وخت لپاره په هغه هیواد کې پاتې شي خو وایي نه پوهیږي چې داسې به ممکنه وي. په کابل کې د پاکستان سفارت د 2000 زیږیز کال په اکتوبر میاشت کې په ایوي خبر پاڼه کې ویلي ول چې هر هغه افغان وګړي چې په ویزه پاکستان ته لاړ شي اوس کولی شي چې د شپېته ورځو لپاره هلته پاتې شي. له دې وړاندې افغان وګړي به صرف تر 30 ورځو پورې پاتې کېدای شول. د پاکستان د کورونو چارو وزارت یو چارواکي د دسمبر په 14 د نوم نخ پرولو په شرط مشال ویډیو ته وویل هغه افغانان چې په ویزو پاکستان ته تللی او غواړي چې خپل د ایسارېدو موده وغځوي نو د پاکستان د شناختي کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا ویب سایټ ته لاړ شي او په آنلاین بڼه دې اپلای وکړي. د نوموړي وینا وه هر هغه تن چې اپلای کوي خپل یو عکس د پاسپورت تذکیرې او د ویزې نقل یا سکین کاپي دې ورسره هم جمع کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو په خوانی مشر زبی الله وای په تیر وختونو کې به زیات شمیر افغان وګړو خپل د اسارېدو موده نه غزوله، نو ځکه دا مسله دومره جدي هم نه و. خو په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته اوس زیاتره افغانان کوشش کوي چې خپل د اسارېدو موده وغزوي، خو نه پوهیږي چې دا کار په څه ډول کیږي.
آپشن شته ده دلته، خو هغه د چې زیاتره خلک نه پوهیږي دا غاټه اوس کوم زده، هغه د څه چې کسو غواړي د کزان ته اکستنشن اوسته شي. خو د دې دوه هغه اکستنشن چې ده آنلاین ده، مخکې چې څنګه تاسو ویزه اپلای کوي اوس کنه آنلاین دې اکستنشن تم آنلاین اپلای کیږي. زیاتره خلک په دې شي نه پوهیږي، مخکې فزیکلی به مونږ کېدلو، خو اوس د څه چې فزیکلی دې دوه هر څه بند کړی دي، ټول هر څه چې ده آنلاین ده.
د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وای په هغه هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې پکې 44 لکه د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر سره رجسٹرډ دي. تر نه هلکه پورې په 2018 او 2018 کې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسٹرډ کړل او 15 لکه پورې نه رجسٹرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي. د اگست پر 15 په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په زرګونو افغانان هر ورځ د تورخم لاره پاکستان ته د تګ هڅه کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت را باندې تیر هر څه ته
زو شو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوردون غوډه خبرونه تاسو د مشال لیډون اوري. اوس رزو د افغانستان په اړه باندې یو راپور ته په دیورستي ورزو کې د ډالر په مقابل کې د افغاني او درزخت په کمیدو سره د خوست په ګډون ټول افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای لوړی شوی چې خلک یې اندېښمن کړي دي. سوداګر او دکاندران وایي چې دوی له بهر توکي په ډالرو راوړي، نو کله چې د ډالرو ارزښت لویږي لاغي سره د توکو بای هم پورته ځي. هغه غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دی د افغانیو د ثبات لپاره پر یو اساسي میکانیزم کار وکړي. نور حال نجیب الله الوخیر راکړي.
د افغانستان په بازارونو کې د ډالرو د بیې په لوړېدو او د افغانیو د ارزښت په بیسارې کمیدو سره د توکو بیې لوړې شوې دي. دوکانداران او پانګوال وایي دوی له بهر خوراکي او غیر خوراکي توکي په امریکایي ډالرو واردوي او بیا یې د هیواد په داخلي بازارونو کې په افغانیو پلوري. د خوست یو اوسیدونکي محمد کمال مشهد راډیو ته وویل د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د نرخ په ټیټېدو سره د غلو او نورو توکو بیې له نیمایي ډېرې لوړې شوې دي.
والا مو خو هغه خوستې وریجې بو خوستې مای بو خوستې غلا بو خوستا کور کې بس مشکل وو. دلته چې افغانۍ مرو وړه افغانۍ ډېر سارې خوړلی دی، نیم په نیمه چک شوي دي رټونه د 10 ډالر یې لوسه ډالر موږ څه کوو وړه درو زیاده ته ورسه ده ایلاسو کیلو په ابشکا ولو په خدای یو سو د کپسو د مسلمانانو رټونه ډېر کې ماته شوي دي.
بلوري ته د خوست خر دکانداران وایي د ډالرو د نرخ په لوړېدو سره دوی هم د ستونزو سره مخامخ شوي او نشي کولای ستري سودا یو کی.
خوست بازار کې د غلې منډې کې دکان لرم، دلته کوم جنسونه دي ټول په ډالر دي. موږ نن سبا سوغن سودا سره خرڅولای غاټه سودا کنه چپټانه وی ابو دا چې سنه می ډالر الته جګیږي ټیګي کومک سودا وکړو ډالر الته جګ شي دلته حال کو توان دی کټوټ شي دلته بیا غو توان دی. مو مثلا یو پیراغن شور کوله جینس
دکاندار پیر نواب جان وای د افغانۍ د نرخ به ثباتي دوی مجبوروي چې خپل دوکانونه وتړي.
جوانې په اتلا سګه وخل چې د دې رسوي دلته بیا ول سوي تر غولي وي چې بیا په ول سوي کې وخل چې بیا لري بیا شپړ سوي تر غولي وي. میګي دته مجبور کړي چې مثال د دې کوین نه میګ باند کی زکه چې وس سودو چې میګ ولته په غنۍ وير کې افغانې لته چې میګ رسوي په میګ نتیټه شوی وي.
د افغانې د ثبات لارې چارې کومې دي او څنګه کېدلای شي د خلکو سره د شتان د خنو کچره ټیټه شي. په خوست کې د صرافان اتحادیه مشر نظیف الله ورینوي دولت سوداګر او صرافان باید یو ځای کینی او د دې مسلې د حل لپاره یو ګډ میکانیزم جوړ کی.
د دولت نه مدد تقاضا چې دولت جامع تجارون ټول صرافان د سرکینی یو مشترک میکانیزم ته جوړ کی دغه مخه چې په مخ روش ان شاء الله به ډېر تفاوت پرخه نرخه کې نرخه.
د خوست د صرافانو د اتحادیه مشر ویل افغانستان یو وارداتي هیواد دی، صادرات ډیر کم دي او په خوای د اسعارو د ارزښت د ساتنې مهمه تکیه د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو میلیونونه ډالر مرستې وي چې هغه مرستې اوس مهال د طالبانو له حکومت سره نکیږي.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د طالبان حکومت او د افغانستان مرکزی بینک هڅې پیل کړي چې د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت د لا کمېدو مخه ونیسي. افغانۍ چې په دې وروستیو کې د ډالر پر وړاندې ډېره کمزورې شوې، پرون د ورځې په پیل کې نوره هم راولویده او یو وخت 125 افغانۍ له یو ډالر سره تبادله کېدې، خو د ورځې په پای کې بیرته 100 لوړه شوه. د افغانۍ د ثبات لپاره د افغانستان د مرکزی بینک چارواکو له صرافانو او سوداګرو سره غونډې پیل کړي او د طالبانو د حکومت کابینې هم پرون پریکړه وکړه چې دې وروسته به په ټول افغانستان کې په راکړه ورکړه کې له افغانۍ څخه کار اخیستل کېږي او که څوک له دې کار څخه سرغړونه وکړي نو به ورته سخته سزا ورکول کېږي. په دې اړه نور حال د نوریاس نوري په راپور کې.
د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال او د کابل د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرزي چې د افغانستان د مرکزی بانک له چارواکو سره پرون په غونډه کې ګډون کړی و، تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر دې خبرې وشوه چې په څه ډول کېدای شي افغانۍ ثابته وساتل شي.
د افغانستان د صرافانو ټولنې د تجربه پر اساس کوم راهکارونه مثبت ثابت شوی دي تر اوسه پورې د افغانستان بانک له مشرتابه سره شریک کړل چې هغوی ورته په ورین تندي لبای کوي. همداشان زموږ غوښتنه له د افغانستان بانک نه په مشخص ډول باندې دا و چې دوی باید په بازار کې رامنځته شوی پړسوب د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي او په هر شکل باندې چې کیږي باید یو مقدار دغه نقد افغانۍ بازارونه ټولیسی.
خاغلی حضرتزی د غراز ویل چې په دې غونډه کې زینو مافیایي کړیو پر مهارولو بحث وشو او ژمنه وشو چې دغه کړیو مخه به دب کیږي. په عین حال کې طالبانو ویان او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد هم پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د کابینې په پرونۍ غونډه کې هم د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د راټیټېدو پر مسلې بحث وشو او اقتصادي کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي او د اړتیا په صورت کې دې له کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو له ریاست څخه د اسعارو د قاچاق د مخنیوي لپاره مرسته وغواړي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی په دې غونډه کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره ځینې پریکړې هم اعلان کړې.
سر از امروز استعمال هر نوع کرنسی خارجی
سر لنن څخه د افغانستان په ټول جغرافیه کې پر هر بهرنی کرنسی راکړه ورکړه ممنوع ده. ټولو امنیتي ادارو او والی صاحبانو ته دنده سپارل کیږي چې د دې پریکړې د عملي کېدو لپاره هر یو خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي.
خغلی حنیفی دغه راز وویل چې د هغو کسانو په وړاندې به چې ډالر احتکار کوي یا بهر ته قاچاق کوي جدي اقدام وشي. لکه چې په اګست میاشت کې طالبانو کابل ونیو، یو ډالر له واوی افغانۍ سره تبادله کېده او یو اونۍ مخکې هم د یو ډالر بیه ونوي افغانۍ وخو. د دوشنبه د ورځې سهار د کابل د سرای شهزاده صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالر په وړاندې ډېر راولویده او 112 افغانۍ یو ډالر کېده. ماسپخین مهال 115 ته ورسېده خو مازدیګر مهال افغانۍ بیرته پیاوړې شوه. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر د هیواد طالبانو له واکمنې دو رئیس نړیوالو له افغانستان سره مالی مرستې بندې کړي چې د دې هیواد اقتصاد له سقوط سره مخامخ کړی دی. د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني هم د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. په افغانستان کې د اقتصادي او مالي ستونزو په تېره بیا د ډالرو د کمښت له امله د خوراکي او نورو موادو بیې هم ډېرې لوړې شوي چې ډېر خلک د اخیستو وس نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو نوي راپور کې وویل چې د افغانستان تقریبا ټول وګړي یعنی 90% کافي خواړه نه لري. له دې مخکې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې نږدې 30 میلیونه افغانان چې د دې هیواد د نفوس 55% جوړوي له سختې لوږې سره مخامخ دي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال لډیو په ونی زخ پرونه قانوني لار کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
مشال رو دغه اوریدونکو د خیبر پختونخوا په 19 زلو کې د دسمبر په 19 بلدیاتي انتخابات کیږي. د ټاکنې په درو قبایلي ضلعو مومندو باجوړو خیبر کې هم وي. د انتخاباتو کمیشن وایي چې په بلدیاتي ټاکنو کې شاوخوا 30,000 کسان برخه اخلي چې پکې 3,915 خزینه کاندیدان دي. د قبایلي ضلعو کاندیدان وایي چې د ټولنیزو او کلتوري بندیزونو او د سهولتونو نه لرلو له وجې ورته د انتخاباتي کمپاین پر مخ ډېرې ستونزې رامخته دي. په دغه اړه باندې تفصیل انیسا اجمل په راپور کې وو.
د خبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن وایي چې بلدیاتي ټاکنو ته 3,915 کاندیدانې ولاړې دي چې پکې یو شمیر د دریو قبایلي ضلعو هم دي. دا بلدیاتي ټاکنې به د دسمبر په 19 د خیبر، مومندو او باجوړ په ګډون د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې کیږي. د کمیشن ویاند سهیل احمد د دسمبر په 14 مشال لیډیو ته ویل چې بلدیاتي انتخاباتو ته شاوخوا 30,000 کسان ولاړ دي چې پکې د سړیو په مقابله کې د ښځو شمیره ډېره کمه ده.
خیبر پختونخوا کې په 17 ڈسٹرکٹس کی 3,905 زنانہ مقابل کی اخلی باجوڑ قبائلی ضلع کی 224 خیبر کی یوسل یوتیا او ممن کی یوسل او پنج پنجوس زنانہ میدان کی دی. یو ویلیج کونسل کی دا زنانو تعداد دا سیٹ یو دے او دا نارینو پا تعداد عمومی طور بانے پا جنرل بری دی او یو مزدور کسان دے او یو یوت دے پا دے دری وارو بانے زنانہ ہم ادری دے شیخو لکہ عمومی طور بانے زنانہ نو ادری گی.
سہیل احمد زیادہ کرا چی باید پا بلدیاتی ٹاکنو کی پا ہر شورا یا کونسل کی دا خزو دا رائے اچھونی شرا کم نہ کم 10% وی. په قبایلی ضلعو کې په لومړي ځل بلدیاتي ټاکنې کیږي. د دې ضلعو کاندیدانې وایي چې انتخاباتي مهم پر مهال د کلتور او ټولنیزو بندیزونو له وجې یو شمېر مشکلات لري. د مومندو په درېمه کلیواله شورا یا ویلیج کونسل کې د عوامي نېشنل ګوند کاندیدا دنیا بیبي وایي چې د صوبې د نورو ضلعو پرتلا په قبایلی ضلعو کې د ترانسپورټ ستونزې زیاتې وي او زیاتره خلک اوس هم په انتخاباتو کې د ښځو ګډون ښه نه ګڼي چې له وجې دوی ته مهم ګران شوی دی. د دنیا بیبین گور رابعه شانواس بیا د مومندو ویلیج کونسل دوانا ټاکنو ته ولاړه ده. هغه آزاد امیدوار ده او هیله مند ده چې دا ټاکنې به د سیمې د ښځو ژوند بدل کړي. نوموړی زیاته کړه
چې کوسه په کوسه ګرځو پرون مې ماشوم هومره جوړلې وو چې یو کور کې مې واچو یو څو نور کورونه مې کتل لسې لرې ته لاړه ما زه ځان هم دومره جوړلې وو بیا مې غېږ په غېږ ګرځو نو هر چا به راته ویلې مړې دا اوټ خو دومره ضروري نه دی ماشوم بچي ته دې وګوره دا درته جوړې او سنې چې دا بیمار شي مل بس الله پاک نه به خیر غواړو چې موږ را پانوسو او ستاسو غونډه کې کور کې نو مل څوک به را پاسي مل بس هغه دې پرده خواري وخت ځکه یو په کار هم ده چې پرده وکړي خو لکه دیقان ته هم څه دې هغه مرکول به کار دي که نه چې شي یاره وځي.
په قبایلي ضلعو کې ځینې خلک دا شکایت کوي چې زیاتره کاندیدانې د مهم لپاره په خپله له کوره نه وځي بلکې د کور سړي ورله دا کار کوي. د مومندو د مسلم لیگ نون ګوند غړي او د لومړی کلیوالي شورا کاندیدې سایم تاج پلار حیران مومند وایي چې خپلې لور ته یې ټول حکونه ورکړي خو د سیمې د کلتور له وجې د مهم لپاره لرې ځای ته نشي لیږلی او دوی ورله په خپله مهم کوي.
اوس په دې اوس موجوده حالاتو کې مقامی رسم و رواج دا زموږ کار دی نه نو تا د کور نه راوتلو کې ډېر مشکل دی نو اوس هم زما لور کې ده او د هغې سره زما خور دغه اوسه یو ځای وځي او دا کوم نږدې کلي چې دي کوم ټکي زموږ پېژندګلي ده او یا رشتې دي پکې هغه کې کمپین کوي نورې لري علاقې چې دي زه تقریبا و د خپل کلي نه درې څلور کیلومتر او شپږ کیلومتر یو بل یو کلی و هغې ته لاړم او په هغې کې دا کمپین ما وکړو نو هغه دومره لرې ځای پورې زنانه چې کومه دی نه شي تللی بیا به خلک دلته یو بل پسې خاندي او زنانه په اوټ پسې ګرځي.
له سایمتاج سره مو د خبرو هڅه وکړه خو هغې زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. التا د خبر د 15 ویلج کونسل نه آزاد کاندیدا اکسا اپریدی وای چې په قبایلی ضلعو کې جنکه د شناختی کارت نه لرلو ترڅنګ له تعلیمه محروم دي. نوموړي سیاتوی چې د بلدیاتی ټاکنو اره کاندیدا د خزو پر مختګ لپاره راوتی ده او باید کورنۍ او خلک یې ملاتړ وکړي. په خیبر پختونخوا کې په اخیری ځل بلدیاتی انتخابات د 2015 کال په مئی کې شوي وو او د 2019 کال په اگست میاشت کې بلدیاتی ادارو خپل موده پوره کړې وه.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه ور وړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اورون کو سرزیو کلتوری راپورته د کابل پر دیوالونو نقاشه کون کې ټولنې هنر لرمشر امید شریفي هیواد پر خدي خو هوډ سرګن کړي چې د افغانستان د هنر او کلتور ژوندۍ ساتلو لپاره به کارتا دوام ورکړي. د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ګنشمیر هنرمندان هیواد پر خدو تاړ شوي دي. په دې اړه د فرانس پریس خبري ایجنس د یو راپور مهم ټکی د عبدالحی کاکړ پر راپور کې وو.
د اگست 15 لمخه د کابل ښار پر دیوالونو عکسونه نقاشي او انځورونه جوړول چې پکې ځینو د سولې یووالي او ټولنیز انصاف پیغامونه ورکول. په دې کې د هنر لار ټولنې مشر امید شریفي او ملګرو هم ونډه درلوده. خو پر کابل واکمنېدو سره سم طالبانو دا دیوالونه پاک کړل او باندې خپل شعارونه ولیکل. له دې سره د امید شریفي او کلن قاری په اوبو لاوسوا.
And the first act of
Taliban awal kar par dewalono da jul anzoruno ladanga ulwa da der loy mana lag de anzoruno da tir shulu kalun arzashtuna padan ki satli la de ladanga ul sa khida paigham ra kawli ch taso ch shulu kalun ki salas tara wadi muj laman zo muj taso shat bi ay ha shan dawr tumuro ch muj pa ki wasi jo
era da der living
por afghanistan da taliban la qabze sara umid sharifi khpal hunari markaz ta kul purwa chawli او هیوا دې پرشوت او امریکا ته ولاړ.
So with the new conquerors of Kabul which are the Taliban
the Kabul نوی فاتحین چې طالبان ماته معلومه و چې نور دلته د هنر کلچر او هنري اظهار ځای نشته. څنګه چې ما د طالبانو په پخوانی واکمنۍ کې ژوند کړی و نو ما دوی پیژندل. د اگست له 15 بیا د اگست تر 28 پورې مې د خپل هیواد پرشودو هڅه کوله. ما نه غوښتل خو مجبور کړل سوم چې خپل هیواد پرېږدم.
I was forced to leave my country because I did not want to.
امید شریفی په کابل کې په 2014 کال کې هنر لار ټولنه جوړه کړې و او داسې رسامي او نقاشي کوله چې پکې یو سیاسي تاریخي او ټولنیز پیغام وو. خو د طالبانو پر کابل ناڅاپه قبضه امید شریفی د خپل هنري کارونو په اړه اندېښمن کړی.
It's heartbreaking. On the day that I left my office my gallery I had to destroy some of the sculptures
tera zramatun ki khabar to kom urat chimo daftar pe shodali no majburum che zini mujassime mat zaka da patawlo lari rasala na ma khpal 200 hunari karuna yow zai bal zai phat kar da khpal hukumat tar elanawlo la makha da kabul fatihino par dewalono jor zmush anzoruna rang kar da da siwa la kamush chimuru
they decided to remove our mural and it's like an extension of us is dying, you know.
Umid Sharifi hewat preshi khud Afghanistan da hunar aw kultur jwandi satulu aw Afghan hunarmandano da jghorani hodlari.
سو دس از دی مومنټ دټ وی هاف ټو
اوس وخت دی چې موږ په افغانستان کې هنر او کلچر بیا راژوندې کړو ځکه دا هیواد د هنر او کلچر په خوځنده ځای بدلیدل دوی ورانه ول غواړي موږ به دې ته نه پریږدو موږ به د افغان هنرمندانو لپاره کار ته دوام ورکوو موږ به دوی ژغورو او له هیواد به په خوندې توګه راباسو موږ به نندارتونونه جاري ساتو او د هغو غږ به جوړ شو چې غږ نه لري
کله
چې د اگست پر 15 طالبانو افغانستان ونیوي نو په همغه ورځ امید شریفي او ملګرو یې داسې انځورونه او نقاشي کوله چې د یووالي زغم او د یو بل د منلو پیغامونه نغښتول خدا کار یې په منځ کې پاتې شو
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.